دا ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. دا یو ساعته خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې به مو زیات تمرکز په امریکا کې د جمهوری ریاست پر انتخاباتو وي. جمهوری ریاست ته یو کاندید ډونالد ترامپ دی. د ده پر ژوند باندې موږ یو مفصل راپور لرو، خو د افغانستان د سولې پر مسله هم تاسو ته معلومات درکوو. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا رئیس ویلي چې په سپتمبر کې، چې دا د څو ورځې ورته پاتې دي، د سپتمبر په میاشت کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیلېږي. خو اول به وار ورکو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
په کاپیسا ولایت کې سیلونو لشته لشه ډېر لستنه مړه کړي او شل نور ژوبل کړي دي. ولسمشر غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي، او د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران پر بیلاروس غیر رسمي خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د کاپیسا چارواکي وایي چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو دیارلس تنه وژلي او شل نور ټپیان کړي دي. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی شایق شورش ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت په ډېرو نورو ولسوالیو کې هم سیلونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي دي.
متاسفانه تعداد 10 نفر از هموطنان ما در ولسوالی کوهبند شهید، تعداد 10 نفر زخمی و همچنان تعداد هزاران جریب زمین در ولسوالی های متذکره از سر سرازیر شدن سیلاب از بین رفته است.
با این حال که در پنجشیر ولایت یا شمیر ولسوالیو که هم سیلونو زیانون اړه ولیدی. له پروانه د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې په چاریکار کې تیر شپه د ورستي سیلونو له عمله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راایستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب لاړولی، خو دقیق شمېر لا هم څرګند نه دی. د پروان د روغتون چارواکي د مړو شمېر تر سلو کم شي، خو د بیړنیو چارو مسؤلان شمېر تر سلو ډیر یادوي. د ټپیانو شمېر شاوخوا 300 تنه شودل شوی دی. سیلونو خلکو ته ډیر مالی تاوانونه هم پیش کړی دي. د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله وایي چې راتلونکې اونۍ به د سولې خبرې پیل شي. ښاغلی عبدالله چې نن په یو کانفرنس کې خبرې کولې، د طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د خبرو دقیقه نیټه ونه شوده. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار مرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. په دې کتنه کې کندوز ته د ملکي الوتنو، د سپین زر شرکت د فابریکو د بیا فعالېدو او په کندوز کې د صنعتي پارک د جوړېدو په اړه هم خبرې وشوې. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار په شاوخوا کې پوځي خوځښتونه یو وار بیا زیات کړي دي. دا ښار په تیرو کلونو کې 2 ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لشته لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. د کندهار امنیت قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي تېره شپه وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ په ټغری او د ولسوالۍ پر قرارګاه بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 14 طالبان ووژل شول. د قمندانۍ همداراز ویلي چې په شاولي کوټ ولسوالۍ کې هم 8 تنه طالبان ووژل شوي دي. د کندهار له امنیت قمندانۍ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې پرون وسلوالو طالبانو د شاولی کوټ ولسوالۍ په شادي مانده سیمه کې پر پولیسو ډلیز برید وکړ چې په نتیجه کې 8 تنه طالبان ووژل شول او موټر سایکلونه او وسلې ورڅخه پاتې شول. د کندهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې د پولیسو د مرشوب لپاره څه نه دی ویل شوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپا اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې 2 ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. راپورونه وایي اروپایي اتحادیې له وړاندې له 15 تر 20 تنو پر ضد چې په انتخاباتو کې په درغلۍ او یا د اګست 9 نېټې له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورن دي، پر بندیز لګولو سلا کړې ده. یوې سرچینې د جرمني خبري آژانس ډی پی ای ته وویل نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره هواره شي. په نړۍ کې څه باندې 4.8 میلیونه ماشومان د کرونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې د کرونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمره زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات یې له 100 هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبرپاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناانډولۍ یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایي رئیس کوین مایر په دې دنده لږ مارل کېدو درې میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري آژانس د راپور له مخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیز رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پر حکومت داوا اقامه کړه. د ترامپ حکومت د اګست په شپږمه له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
داده ازادی رادیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به ورسته واوري چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي شورا رئیس عبدالله ویلي چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې راتلونکې اونۍ پیلېږي. د عبدالله د دغو خبرو نور جزئیات درته لرو. له کابله به په یو راپور کې واوري چې یو شمېر سیاسي کارپوهان سیاسي فعالان ادعا کوي چې حکومت د دوی امنیت نه ساتي او وایي چې د حکومت لپاره به د دې کار آینده ګرانه وي.
دا ورستایو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه په سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، له منځه وړل کیږي.
په دې خبرونه کې راکڅه چې ما مخکې ویل زیات وخت د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهوری ریاست پر انتخاباتو خبرو ته ځانګړی سوی دی. په دغه ځانګړي پروګرام کې چې نن به درته وړاندې کوو، د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د کاندید ډونالد ترامپ ژوند او کاري سابقه ته کتنه لرو. نو کالقمندان یا ستر سره پاته سي دوا اونیس پروګرامونه لرو، د کوچنیانو پر حقونو، د ملګرو ملتونو او ازادي راډیو ګټ پروګرام او د کورکلی پروګرام. د افغانستان د پخلاین د ملي شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې خبریالانو ته ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې خبرې، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې، د سپتمبر په میاشت کې پیلېږي. نن د اګست میاشتې 28مه نېټه د سپتمبر را روان دی. د نورو خبرو جزئیات به له نسیم شفق څخه واورو. زما همکار نسیم شفق را سره د ټلیفون په لین کې دی. شفق صاحب،
بله سلام وړاندې کوم. بله، د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې به غونډه ته وویل چې راتلونکو اونۍ بعد بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. او خغلی عبدالله هم دا راز وویل چې د دغو خبراتورو لپاره یا دغو مذاکراتو لپاره د افغانستان ټاکل شوی هیئت آماده او چمتو دی، او دغه راز د هیئت د غړو ترمنځ او د افغان چارواکو ترمنځ په دې برخه کې د نظر یوالی موجود دی. خغلی عبدالله دا سرګنده نکړه چې په کوم ورځ به دغه خبرې او چیرته پیلېږي، ولی ټینګار وکړ چې د راتلونکو شنبه په ورځ به د افغانستان د حکومت دغه مذاکراتي ټیم یا پلاوی به په خپل منځ کې دغه پلاوی غړي به غونډه کوي او دوی به سره نور هم خپل نظریات سره شریکوي ترسو په بشپړ ډول یوالی ته د دوی نظریه ورسیږي او توحید سي. خو تر دې وړاندې بیا ویل شوی دی دی چې ام افغان چارواکو ویلي دي او ام طالبانو چې د بین الافغاني مذاکراتو لمړی پړاو به په دوحه کې د قطر په پلازمینه دوحه کې پیلېږي، او دغه راز طالبانو هم تازه ویلي دي چې دوی دغه خبراتورو لپاره یوشت کسیز پلاوی ټاکلی دی، البته چې مشري شیر محمد عباس ستانکزی کوي. تر اوسه پورې معلومات امدادي. بل خبره ده چې پاینه حال کې د پښتنه هم مطرح کیږي چې د طالبانو د 1200 زندانیان چې اتیا تنه خوشی شول او 360 تنه پاتې دي، دا موضوع څنګه سو؟ تر اوسه پورې مونږ نیو توانیدلی چې له افغان لوري سره، افغان حکومت لوري سره په دغه مسایلو باندې خبرې وکړو. یعنی تازه د دوی نظر څه دی؟ آیا دغه 360 زندانیان چې پاتې وو په زندان کې دا آزاد شوي دي کنه؟ خو دا چې په راتلونکي اونۍ کې خبرې پیلېږي، دا د ښیي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د نظر توافق شته. یعنی کېدای شي د زندانیان چې طالبانو په دوی په آزادولو باندې ډېر ټینګار کوو او مشورتي جرګه هم ورته وغوښتل سوه، دوی خوشی سي.
مننه نسیم شفق. اوریدونکو، تاسې د عبدالعبدالله د خبرو جزئیات واوریدل. د ویلي دي چې راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د افغانستان لخوا د حکومت تیار وي چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي، له سپتمبر څخه، له راتلونکي اونۍ څخه. او یو ډیپلوماټیک او سیاسي پروسه په افغانستان کې د جګړې د دغه شل کلنه دوره ختمه کړي. د افغانستان د سولې په اړه یو مسله چې غواړم درته وایم دا ده چې الکترون چې د نسیم شفق په خبرو کې مو اوریدل، شیر محمد عباس ستانکزی چې په دوحه کې د طالبانو د دفتر مرستیال دی، پرون له ازادي راډیو سره په خاصه مرکه کې وویل چې دوی هم خپل پلاوی ټاکلی دی او د دغه پلاوی غړي را معرفي کړل. نو که تاسې غواړئ چې د طالبانو لخوا مذاکرو ته د پلاوی غړي وپیژنئ، دلته زموږ پر ویبپاڼه باندې ازادي راډیو ټکی کام دغه یو ځانګړی راپور لرو. د دغه پلاوی غړو ته مو هم کتنه کړې ده، او دا چې د طالبانو د پاتې 360 بندیانو مسله څنګه ده، سیاسي کتونکي په دې باره کې څه نظر لري، دغه خبره مو هم په دغه راپور کې مفصله راخیستې ده. نو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ او دا راپور ولولئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په افغانستان کې یو شمېر د حکومت سیاسي منتقدان ادعا کوي چې په وروستیو کې د داسې کسانو پر ضد حملې زیاتې شوي دي چې هغوی مخالف نظر لري، او د دوی په وینا سپینې خبرې کوي او پر حکومت انتقاد کوي. دوی وایي چې که حکومت د دغسې حملو، د دغسې هدفي وژنو مخنیوی ونه کړي، حکومت به یې مسؤول وي. ناجیه ساپۍ د دې مسلې نور جزئیات وړاندې کوي.
یو شمیر سیاسي سیرې ادعا کوي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی شاوخوا کړی غوړي چې د حکومت منتقدین په نخښ کړي. د دوی لړلې عبدالکریم خرم ټینګار کوي کچېرې حکومت په دې برخه کې اقدام ونه کړي، د دغو وژنو مسول به حکومت وي.
په دغه وروستیو کې هغه څوک چې سیاسي فعالیتونه لري، هغه څوک چې مستقل نظر لري، هغه څوک چې انتقادي نظر لري، هغه څوک چې د سولې غوښتونکي دي، هغه سیستماتیک شکل باندې په شهادت رسول کیږي، توطیه ورته جوړیږي، له منځه وړل کیږي، او د دغه حالت خاتمه مو غوښته، او د عمل نه کولو او د اقدام نه کولو په صورت کې موږ دغه ټول مسؤلیت راجع بولو حکومت ته او جمهور رئیس ته.
جمهور رئیس ته په دغه لیک کې چې یو شمېر رسنیو ته استول شوی، د رحمت الله نبیل، عمر زاخیل وال، عبدالکریم خورم په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څیرو هم لاسلیک کړی او جمهور رئیس غنی ته استولی. په دغه لیک کې له ښاغلي غنی غوښتل شوی چې په تیر یو کال کې د زنځیري او هدفي وژنو په تړاو یو پلاوی وټاکي او موضوعات وڅېړي. دغه لیک جمهور رئیس ته په داسې مهال کې استول کیږي چې تر دې وړاندې طالبانو ته یو منسوب لیکي یادو سیاسي سیرو ته د وژنې ګواښ شوی وو. د دې ډلې یو بل غړي فیض محمد ځلان بیا ازادي راډیو ته وویل یو شمېر داسې شواهد موجود دي چې په وروستیو وژنو کې د ولسمشر شاوخوا کړی لاس لري، خو جمهوري ریاست دا یو ادعا او د حکومت په وړاندې سیاسي حمله ګڼي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دا یې بې مورد است،
دا یو سیاسي حمله ده. دوی خپل په حکومت کې وو. زموږ غوښتنه ده چې دوی باید سیاسي چلن ونه کړي. افغان حکومت د بیان ازادي پلوي کوي او هیڅکله داسې کسانو ته خنډونه نه جوړوي.
جمهوري ریاست همدارنګه له دغو ډلو غوښتنه کوي چې له دا ډول ادعاو لاس واخلي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تر دې وړاندې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې د پوهنتون استادان او سیاسي څیرې په نښه شوي، خو تر اوسه یې عاملین معلوم نه دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو ټول مطالب تاسو کولای شئ چې پر ټویټر او فیسبوک باندې هم ترلاسه کړئ او هم دار ازید خپل نورو دوستانو سره شریک کړئ. دا ازادي رادیو پانت چې تاسو کولای ورسی یلته د فیسبوک او د ټویټر هغه ځایم ست چې تاسو دغه ځای څخه پیسې تعقیب کړئ. د امریکا په متحده ایالاتو کې په هر څلور کلونو کې یو وار د جمهوری ریاست انتخابات کېږي. د جمهوری ریاست انتخابات په امریکا کې په دودیز ډول د نومبر د میاشتې په لومړۍ دوشنبه وي، نو دا وار به د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې دریمه وي. په امریکا کې د جمهوری ریاست انتخابات او د انتخاباتو لپاره دیموکرات کاندید مخکښ جو بایدن دی او جمهوری غوښتونکی ډونالد ترامپ دی. په دغه خبرونه کې موږ د ترامپ پر ژوند او کار باندې یو ځانګړی او مفصل راپور لرو. په څو دقیقو کې به درته خبر کړو. نو در ویدور لپاره را سره اوسئ. اوس ورځو یو بل نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلند کې تاسو خبر یاست چې تیر کال یو سړی په دوو جمعتونو کې پر خلکو ډزې وکړې، پر مسلمانانو او یو پنځوس تنه یې ووژل. پر ده باندې د عمر قید حکم سوی او نن محکمې د هغه د موقتي ازادۍ غوښتنه چې سوې وه رد کړه. احمد شیبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو پنځوس مسلمانان په کراست چرچ کې په دوو جمعتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشي کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د 9 کلن آسترالیایي برنتون تارانت جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تارانت پر دې خلکو چې وژلي دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنتون تارانت په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانت چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو. دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانت د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري، خو یوازې د مشروطې ازادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومی شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانت د یو پنځوس کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلې ده چې د څلوېښتو نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تارانت پلان درلود چې پر درېیم جومات هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جوماتونه وسوسوي. د څارنوال وویل چې تارانت څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تارانت د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دو جوماتونو په ماشیندارو ډزې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې چلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د خبرونه مو تر 15 بجو پورې ده. تر 15 بجو پورې به په دې خبرونه کې په هلمند کې د نادلی په ولسوالۍ کې سمجله امکار الیاس دایی سره د مشتبه باغ ته ولاړسي.
باغ ښه دغه لري شایندالري او د څه پیسې جوړې ان شاء الله که بیخي کمی وسي نو 15 لک افغانۍ او په تاریخ کې 15 لک افغانۍ څوک نس جوړوالی که څوک جوړوالی سي مهرباني.
مشتبه د نادلی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي سشکاله یې کوکنار بند کړي دي او باغ یې کرلی دی. دغه راپور در ویدو لپاره را سره اوسئ لطفا په دې خپرونه کې. او تر 15 بجو 2:19 پروګرامونه هم درته لرو. وسه یو بل نړیواله مسله را اخلو. ډونالد ترامپ د د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور ریاست لپاره کاندید دی، جمهور غشتونکی دی، او د امریکا د جمهور ریاست انتخابات په سش کال د نومبر د میاشتې په درېمه نیټه وي. د ده ژوند او کارته په یوه راپور کې زموږ همکار اسدالله لودین کتنه کړې ده، سره وابیرو.
From this day forward,
la de urze urusta bayaw nawai lid lore zmuk tar zmuk hukumat kawi la de urze urusta bayaw az America lumrewi America ba lumrewi
only America first America first
د 2018 کال په جنوري میاشت کې په دغه پرانستون کې وینا سره ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. دا یو سوداګر او ټلویزیونی ستوری و چې هیڅ کله یې سیاسي دفتر کې د کار تجربه نه لرله. ټرمپ دغه تر ټولو لوړه څوکۍ په دیش وار سره وګټله، امریکا یو ځل بیا ستره کړی. هغه ژمنه وکړه چې له جرمونو سره به مبارزه کوي، تجارتي تړونونه به بیا ارزوي، ناقانونه کډوالۍ به محدودوي او محافظه کار قاضیان به په دندو ګماري. نوموړی اوس دویم ځلي واک لپاره د سیالۍ ډګر ته راغلی، داسې حال کې چې مینوال او ملاتړ یې تر شا کلک ولاړ دي.
موږ یو ځل دا کار کړی، اوس به یو ځل بیا وکړو. دا مهال موږ غواړو چې دا کار پای ته ورسوو.
ټرمپ ډیر خلک هغه مهال حق حیران کړل چې دای 2014 کال کې د جمهوری پالو له خپل منځیو ټاکنو بریالی راووت او نوماند شو. د ټاکنیزو منډه ترلو پر مهال څو ښځو پر ښاغلي ټرمپ تور پورې کړ چې د تیرو لسیزو پر مهال یې دوی په جنسي ډول ځورولي. ټرمپ دا تورونه رد کړل. له دې سره د 2014 کال نومبر کې ډونالډ ټرمپ ولسمشریزې ټاکنې وګټلې، د ټاکنیز کالج رای خپل کړې، سره له دې چې عمومي رای خپل سیال هیلری کلنټن ته وبایللې.
نظر پوښتنې ټولې غلط وې. دا یو حیرانوونکی کار دی چې زما خوښېږي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې هیواد اړتیا ورته لري. موږ ډونالډ ته ډېر خوشحاله یو. زه هیله من یم چې دی موږ ته یوه ښه دنده ترسره کړي.
کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته ولاړ، نو د هغو ژمنو عملي کولو ته یې مخه کړه چې د کمپاین پر مهال د امریکا د ګټو د لومړیتوب لپاره کړې وې. هغه له مکسیکو سره پر پوله د دیوال جوړولو امر وکړ او متحده ایالاتونو ته یې د وو هیوادونو په اوسیدونکو چې اکثره مسلمانان وو د ورتګ جدي بندیزونه ولګول. په 2018 کال کې ټرمپ اعلان وکړ چې متحده ایالات د پاریس له تړون نه وځي، چې هدف یې له اقلیمي بدلون سره مبارزه ده. نوموړی د غراس په یو ارخیز ډول د ایران د 2015 کال له اټومي تړون نه هم ووت. دغه تړون د تهران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ په دې هدف لاسلیک شوی و چې ایران به اټومي پروګرام محدودوي او بدل کې به یې پر دغه هیواد نړیوال بندیزونه نرمیږي.
د ایران هوکړه تر ټولو یوه بده او ډیره یو ارخیزه معامله وه چې متحده ایالاتونه پکې ښکیل شول.
ټرمپ خپل هغه نیت هم څرګند کړ چې له روسیې سره به اړیکې پیاوړې کوي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ستاینه وکړه. نوموړی بیا د چین کلک منتقد پاتې شو، له چین نه یې پر وارداتو تعرفه لوړه کړه او سوداګریزه جګړه یې ورسره پیل کړه.
له موږ نه په تیرو 15-20 کلونو کې هیڅ چا لګښت نه دی اخیستی لکه چین.
په 2019 کال کې هغه مهال چې منځني ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتې خبر خپور شو، ټرمپ د سوریې له شمال نه د خپلو ځواکونو د وتلو پلان اعلان کړ، سره له دې چې ادعا وشوه چې امریکا سوریه کې خپل کوردي متحدان یوازې پرېږدي.
نور کسان د سوریه او ترکیې پر پوله ګزمه کولی شي، هغوی پرېږدي. هغوی له زرو کلونو راهیسې جګړه کوي، هغوی پرېږدي چې پر پوله خپل کار وکړي. موږ نه غواړو چې دا کار ترسره کړو، موږ غواړو خپل ځواکونه هیواد ته راستانه کړو.
د ټرمپ تر ولسمشرۍ لاندې اداره له څېړنو سره مخامخ شوه. څېړنه د هغو تورونو په اړه وه چې ویل کېدل د روسیې دولت د امریکا د 2014 کال ټاکنو کې لاسوهنه کړې. تورونو کې دا ویل شوي وو چې روسیې د ټرمپ له کمپاین سره همکاري کړې ده. هغه مهال یو حقیقت موندونکي پلاوی وویل چې په دې اړه ډېر لږ شواهد موجود دي چې د ټرمپ له کمپاین سره دی د روسیې اړیکې ثابت شي. د دغه پلاوی په راپور کې وویل شول که څېړنې هم وشي نهایي پایله به یې معلومه نه شي. خو د څېړنو په اړه د ډونالډ ټرمپ ځینې ملګري محکوم وپیژندل شول. د 2019 کال په ډسمبر کې د امریکا استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې واک لري ډونالډ ټرمپ استیضاح کړ. دوی ویل چې ډونالډ ټرمپ له خپله واکه ناوړه ګټه اخیستې او د کانګرس د کار مخه یې نیولې. پر ډونالډ ټرمپ دا تور پوری و چې پر اوکراین فشار راوړی چې د پخوانی مرستیال ولسمشر او سیاسي سیال جو بایدن د زوی په اړه څېړنه وکړي. د امریکا سنا چې جمهوری غوښتونکي پکې واکمن دي ټرمپ ته له دواړو تورونو براءت ورکړ. ټرمپ هم د خپل استیضا پریکړه رد کړې وه او هغه یې ناحقه د تورنولو هڅه بللې وه.
څه چې اوس روان دي دا د امریکایانو د سیاست په تاریخ کې تر ټولو غټ چل او تیرستنه ده.
په کانګرس کې به د ټرمپ ځینو مخالفانو ویل د نوموړي له کارونو داسې بریښي چې باید له واکه لرې شوی وای. د امریکا د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي وویل
څه چې د استیضا پر مهال ولیدل سول او څه چې نور خلک د ټرمپ د ولسمشرۍ په اړه وایي ټرمپ له اخلاقي او فکري پلوه ولسمشرۍ ته نه دی جوړ.
د واک په لومړۍ دوره کې ټرمپ بیا بیا پر خبریالانو لفظي بریدونه کړي دي ځکه چې د هغه پر ادارې انتقادي مسایل خپروي.
A few days ago I called the fake
تو ورځې مخکې ما جعلی خبر د خلکو دښمنو باله. اوس هم وایم چې دا ډول خبرونه د خلکو دښمنان دي ځکه دا خبرونه هیڅ سرچینه نه لري. دوی فقط هغه مسایل راپورته کوي چې بیخي نه وي.
ټرمپ وایي د کرونا ویروس د کنټرول لپاره یې تر اټکل پورته هڅه کړې ده خو منتقدین بیا د کړکیچ په ناسم مدیریت تورنوي. پر دې سربیره سګ اوړی امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تور پوستي وژل کېدو د توکم پالنې ضد مظاهرې وپارولې چې ځینو ځایونو کې په تاوتریخوالي واوښتې. ټرمپ د مظاهرو د کنټرول لپاره د فدرال پولیسو د لیږلو پریکړه وکړه خو ټاکنیز سیال یې پرې نیوکه وکړه. د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان جو بایدن وویل
ټرمپ په دې کار سره غواړي چې ویش او ګډوډي رامنځته کړي ځکه دا له قانون او نظم سره مطابقت نه لري او د پټکو دا د یو ناکام کمپاین د بیا احیا ستراتیژي ده.
ټاکنو ته په نږدې کېدو ځینې امریکایان هڅه کوي چې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د پوستې له لارې رایه ورکړي. پخوا هم دا ډول رایه ورکونه په ډیرو ایالتونو کې تجربه شوې ده. ټرمپ که څه هم د پوستې یا لیک له لارې د رایې ورکونې ملاتړ کوي خو نه په پراخه توګه ځکه د ادعا کړي چې له دې لارې پراخه رایې اچونه به لویې درغلۍ ته لاره هواره کړي. ټرمپ په یو ټویټ کې د پوښتنې په ډول وړاندیز کړی چې د درغلۍ د مخنیوي لپاره د ټاکنې وځنډېږي که څه هم نوموړی د ټاکنو د ځنډولو واک نه لري.
په لیکونو یا پوستو کې سراسري رایه ورکونه به زموږ هېواد ته یو لوی شرم وي. زه فکر نه کوم چې پوستخانې دې داسې یو کار ته چمتووالی ولري.
په همدې حال کې ټرمپ او جمهوري غوښتونکو خپله ملي کنګره پیل کړې هغه کنګره چې د کرونا ویروس تر سیوري لاندې ترسره کیږي. دا کنګره د اګست له 24 تر 28 پورې درې ورځې وخت نیسي. تر کنګرې وروسته د امریکا ټاکنو ته لاس اونۍ پاتې کیږي. دا ټاکنې له ستونزو د ډک کال کې لوی کار ګڼل کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ناست ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 1946 میلادي کال کې د جون په میاشت کې پیدا شوی نو په دې حساب اوس څلور اویا کلن دی. د درې ودونه کړي او 15 اولادونه لري. درې زمن دوی لوڼې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو د نیویارک په ایالت کې د کوینز په نوم یوه منطقه ده په هغه کې پیدا شوی او ډېر عمر یې په تجارت کې تیر کړی دی. اوریدونکو اوس به راسو ستاسو څو پیغامونو ته تر څو چې بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له مارجې څخه لیکلی دي که د افغانستان خیر څوک غواړي باید ټول بندیان آزاد کړي. د هلمند څخه قاری صبغت الله حماس لیکلی د سولې خبرې باید ژر شروع سي. او د یو توافق نامې لمخې باید د افغانستان ټول مشران سره یو سي او سوله راسي. عبد العزيز غالب صاحب دا یو پیغام د څو څواري راستولې نو زه دې پکې خطا کړم. خان محمد اسلام یار د هلمند د نادری ولسوالۍ څخه لیکلي ولسمشر اشرف غنی دي د څلورو سوو طالب بندیانو په خاطر هر ورځ تر سلو زیات افغانان په جنګ کې نه وژني او دا کسان دي ورخوشي کې چې د سولې خبرې پایل سي. د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه سمسور لیکلي د هلمند د ناوې ولسوالۍ کې د پسرلي په موسم کې زیات سیلابونه راځي چې زیات مالی او ځاني تاوانونه رسوي. اوریدونکو دا د ازادي راډیو د تچرازي د ستاسو خپل نظرونه دي. ازادي راډیو په دې کې نظر نه لري به طرفه ده. او اوس ورځو د خبرونو لنډیز ته چې عصمت سروانی وړاندې کوي.
د افغانستان د مصالحې د ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله وی له طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکې اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یوه غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه ښوده. د کاپیسا چارواکي وایي د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تېره شپه سیلونو لږ تر لږه دیارلس تنه وژلي او شاوخوا شل نور یې ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د کندوز امنیت او پرمختیایي چارو ته به ځانګړې پاملرنه وشي. ولسمشر غنی دا ژمنه پرون چهارشنبه د کندوز له والي عبدالستار میرزاکوال سره په کتنه کې وکړه. د کندهار چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 22 وسلوال طالبان په ځوابي بریدونو کې وژلي دي. اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې دوه ورځنیو غیر رسمي خبرو ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې به د ولسمشۍ د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو او په دې هیواد کې د سوله ییزو اعتراضونو د ځپلو په اړه خبرې وشي. او په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیونه ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندیدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي.
اوریدونکو دوه پروګرامونه لرو. د کوچنیانو پر حقونو باندې د ملګرو ملتونو د ازادي راډیو ګډ پروګرام او د کورکلی پروګرام. خو تر هغه مخکې له هلمند یو راپور لرو. اوریدونکو د هلمند څخه زموږ یو اوریدونکی دی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی خو په مکرر ډول دا دی د افغان بیسیم پر اته سواتله شمېره باندې پوښتنه کوي چې آیا داود جنبش ستاسو سره په ازادي راډیو کې کار کوي. نو داود جنبش صاحب خو په افغانستان کې ډېر خلک د ښه ژورنالیست په توګه پیژني. و داود جنبش زموږ همکار دی، په ازادي راډیو کې کار کوي، د خبرونو او د خپرونو مسؤول دی. خدای وکړي چې دغه ستاسو پوښتنه نوره حل شوي وي. اوس په هلمند کې به پاته سو. په هلمند کې د نادلي په ولسوالۍ کې زموږ همکار الیاس دایی تللی دی. د یو هلمندي باغ ته ورغلی او دا سړی وایي چې د کوکنارو پر ځای باغ یې شی او ادعا کوي چې تر کوکنارو د باغ ګټه زیاته ده. نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
دلته یو لاند او زاړه لرګي ته په تکسی وی یوې شمسی انداری دوه انچ راوتونکي به خورایې خېدي. مجتبا ساش کال په خپل تازه کرل سوي باغ ټول ورځ او بلګوي. د تلورو دیوالونو په منځ کې د پیازو په یوه کرونده کې د شفتالو او فلم کرل سوي نیالګیو لوی لوی برچکونه کړي دي. مجتبا چې خپل سولېدلې بیلچه پر وژه لږ لمالر ګرځیاغه خړی او سپین رنګه بتي یا هیلی پیایي چې د پیازو په کرونده کې ګرځي. دی وایي د باغ د هرې ونې سره دومره مینه کوي لکه د خپلو اولادونو سره. مجتبا د شفتالو پر نیالګیو را ګرځي او ماته د خپل نو کرل سو نیالګیو په اړه وویل.
دا خو د خیر چې سمسی تقریبا که مبالغه نه وي وا تلک افغاني دا تقریبا ان شاء الله که بیخي کمی وسینو 15 لک افغاني او په تاریخ کې 15 لک افغاني څوک نس جوړواله. هیڅوک هم نس جوړوي که څوک جوړواله سي مهرباني دي وکړه د مشتوي چې په دغه رقم مشکويس مګم باغ شه د غلری شایندالری او د څو کال د پار شکارم کې بیا نو د ډیر کش مکش د دیو دیت خې بیغمه شو پیسې جوړ ان شاء الله که خدای کوله.
د یوې داسې ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې څو کال وړاندې د کوکنارو د کښت په نوم خاص شهرت درلود. دا چې په ندالی کې ولې د کوکنارو کښت ورځ تر بلې پیکا او دې ورځ کې بیخي نه کرل کیږي خبرې لتونه لري. که څه هم ځینې کروندګر وایي د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې د کوکنارو د کروندو پخول اسانه نه دي خو مجتبا وایي په ولسوالۍ کې میشتو پولیسو او واکدارانو تنگ کرده و زکه ده کوکنارو پا زای باقداره تا مخکره.
پزرپور مسئله دا و چی نشه با پولیس رات لله بس تهدیدون موجود و پا یوه نامه و بل نامه یه ورز ده پوستی کمندان پیسی طولی بل ورز یه بل داسه نبلا ده کس دی چی بیخیب سری بنا پیجنده ده ولسوالی پساتا برا روان پر جریب دوغنی پیسی غوارو کرانه که والا تاریک ده خطر سرمخی کله با تاریک پاتس ولو پا کمپین که و کله بیوام رول داشان نست و چی پواغ میکرله بس یوازی و باومه انجنران د کرهنی د ریاست تر ازی کله کله ګوري راتوی چې دا غیر شکار دی دا غیبت کار دی دا کار یسته کدا کار ور وک بلګر سره د مشکل خلاص نه څوک راتوی چې څکه نه څوک راته غواړي نه ورکو
د هلمند د پولیسو مسولین د مجتبا له خوا په دوی لګول سوی تورونه نه منی سره لدی چې ځین کروندګر وایي د نادلی ولسوالۍ په مزکو کرل کېدونکو کوکنار سم شرانه کوي خو د هلمند د کرهنی د ریاست مسولین وایي د بزګرانو سره د دوی دوامدار مرستې د کوکنارو د ضررونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی او د حکومت حاکمیت د کوکنارو په ضد ښه بدیل سوی دی د هلمند د کرهنی رئیس زلمیانو کو وایي په هلمند کې یو 1300 جریبه باغونه کرلی دي چې ډیر یې په نادلی ولسوالۍ کې دي
هر هغه ځکه چې هغه باندې باغ جوړ سي هغه خپله د کوکنارو څخه خلاص وله هم بدیل د کوکنارو سو او هم یې حاصلات د بزګر دپاره د کوکنارو زیات حاصلات په لاس ورځي عواید یې زیات وي او په همدې برخه کې د بزګرو سره هلته کار سوی دی د ارتقای ظرفیت مختلف پروګرامونه هلته تطبیق سوی دی ترڅو بزګر عامه پوهاوی ترلاسه کړي او د کوکنارو د کرکیلې څخه لاس واخلي او نور هغو نباتاتو ته مخه کړي چې د هغو عواید هم د کوکنارو ډیر او هم داخلي او نړیوال بازار ولري
د شفتالو او ګرنګیچو باغونه په داسې حال کې ډیر سوي دي چې د هلمند کوکنار لا هم شهرت لري او په دې وروستیو څو کلونو کې څلور فاصله کرل کېږي چې د بزګرانو په خبره شرای هم کیفیت او هم شرنګ لري د کوکنارو د ډیر کښت او تولید له امله د دوی د شری قیمت هم تر بل هر وخت را لویدلی دی او یوه کیلو د $25 په شاوخوا کې قیمت لري
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني ولی یو شمیر کورنۍ غواړي چې ډیر بچی ولري
لبه د مرغه چې په افغانستان کې د کورنۍ پاړوان د کورنۍ نظم پاړوان د کورنۍ د پلان پاړوان په کوم سن کې واده وکړو څومره اولادونه راوړو په کومه فاصله یې راوړو دغه څه مسایل په دودیز لحاظ هیڅ نشته
د تاسو په نظر نړۍ ته د ډیرو ماشومانو راوړل کوم ستونزې پیدا کولی شي
دوه ورونه ستې څلور خورګانې پلار مې نه خورګان ته خښه نه اخلي نوې کالي او نه مونږ ته اخلي او نه بوټونه مونږ ته اخلي پلار مې د دکاندار ده او ماش بل نه لري
او دی حال لاری چاری کومی دی
دیر کوشش او دیر حتی وکی چه نظر نور مای دو پلارو تا دیر مینو وکی نظر نور مای دو پلارو تا دیر